افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده. د وژي اسمبلې شلمه د سپتمبر میاشتې 11مه په خبرونه کې ديني راپورونه هم خبرو او رچنن پر امریکا د سپتمبر د 11مه د تروریستي حمله 22 کاله پر اسول شي. هغه حمله په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ماموریت سبب شوی. په پایل کې خبرونه د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یو ځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې له خپل یو تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن شارت ځای چې د پوینه د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یو ځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن شار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشر هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 21 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 3000 کسان لومړنۍ روغتیایي خدماتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې لیکلی چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې د غرض په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی لپینزو کانونو کم عمره شپور درزره او شپار سو ماشومان د تغذیه د پیوړی کېدو لپاره د خوراکي موادو لبستو پاتیسی ودی. د اوکران چارواکو پرون ویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړ مورز چاستیو یار شار ته نږدې د روسیې لخوا برید شوی وو. د روډ ټو ریلیف مؤسسه په ویلامه کې ویلي چې په جلسو بهرنوی مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات شي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمېرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمېر 2420 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمه کې خلکو تیره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایل په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیه د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پر روان ورځو کې روسیه ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقه هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بي پيلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بیلابیلو شهرونو په بمباریو کې کارول شوي دي. بیا هم دې خبرونه ته شرغلست ورزو در پرونو برخیته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره سول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2000 لومړی میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سن کم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړي. نوموړي ویلي دی ډېر خواشینی په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 لومړي کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړي دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دی نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبر اعلان ته کړي دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2020 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور له سیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم یا تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دی.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د روسیې احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2001 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده، د ښځه خو سیاله ده، د ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرایی دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. در منوړونکو خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سعیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او داس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کینې وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم د خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسي خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما ایله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمن.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپ تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنی اخلاق او اداب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاو